د ریډیو اورید ماخام شپک بجې شوې. السلام علیکم ګرانو دوستانو، پر روان یو سات کې دوه خبرې مجلې وړاندې کیږي. په لومړني نیم سات کې چې زه صالح شخصي خلقي در اوروم، او وایو چې د ناتو عمومي منشي وایي په دې شرط له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې د ښځو حقوق له پامه ونه غورځول شي. دا به هم واوري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په باب له اروپایي اتحادیې سره خبرو ته تمایل ښودلی. مخکې تر دې چې د دغو نورو مسایلو تفصیل واورئ، فرشته جلالزی خبری سرویس وړاندې کوي.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي دا تړون یوازې په دې شرط افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د معاملې ملاتړ کوي چې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه سي. په روسیه کې د مخدر موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې رئیس ویلي دي چې د دوی خاصو ځواکونو له امریکایي قواوو سره یو ځای په افغانستان کې د سلهاوو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت مورفین او هیروین له منځه وړي دي. په خبرونو کې به هم دراز واوري چې اروپایي اتحادیه وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو پنځو دایمي غړو او جرمني سره خبرو ته تیار دی، او د ناتو تړون د پوځي کمیټې مشر په ګرجستان کې روان پوځي اصلاحات ستایلي او ویلي دي ډاډمن دی چې دا هیواد به په تړون کې شامل شي. خبرونو تفصیل، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي دا تړون یوازې په دې شرط د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د معاملې ملاتړ کوي چې د افغان ښځو قانوني حقوق تر پښو لاندې نه سي. ښاغلی راسموسن په کوپنهاګن کې د ښځو او امنیت په اړه یو کانفرنس ته پرون وویل هغه حقوق به چې اوس مهال د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته ورکړ شوي دي نه قرباني کیږي. ښاغلی راسموسن ویلي دا چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا په منځ کې ښځې هم ځای سوي دي یو مثبت حرکت دی. په روسیه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف وایي د دوی خاصو ځواکونو له امریکایي ځانګړو قواوو سره یو ځای په افغانستان کې د مخدر موادو پر لابراتوارونو عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې د تقریبا 250 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مورفین او هیروین له منځه وړل شوي دي. د روسیې خبری رسنۍ د دغه چارواکي په حواله ویلي د پنځمې د ورځې عملیات د پاکستان سرحد ته په نږدې سیمو کې په څلورو لابراتوارونو ترسره شول. د ناتو چارواکي وایي په سپین بولدک کې د دوی د هلیکوپټر په یوه حمله کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي. د ناتو مسؤلینو ویلي اول د دوی په هلیکوپټر د سپکو وسلو ډزې وسوې. دوی ویلي وروسته د دوی پیاده ځواکونو په سیمه کې شل بمونه، سپکې وسلې او موټر هم وموندل. د استرالیا د دفاعي چارو مسؤلینو تایید کړ چې له افغانستان څخه یو شمېر ملیشا په پټه د روزنې لپاره خپل هیواد ته بیولې دي. د چارواکي ویلي دغه شپښتنه د متیو الله خان په نوم د یو سیمهیز قومندان سړی وو او تیره اونۍ د استرالیا د پوځي روزنې په یو مرکز کې شامل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې له دغو کسانو به له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې کار واخیستل شي. په روانه خبرونه کې پر همدې مسله نور تفصیل په رپورت کې اوریدلی شئ. چارواکي وایي په پکتیکا کې تیره شپه د یحیا خیلو په سیمه کې د وسلواله نښته کې لږ تر لږه اووه تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د والي ویان مخلص افغان ویل په حمله چې حمله اول د وسلوالو لخوا وسوه او نیم ساعت له افغان او ایتلافي ځواکونو سره دغه جګړه روانه وه. ښاغلی افغان ازادي راډیو ته ویلي په نښته کې ملکي تلفات نه و. خو د طالبانو یو ویان ویلي چې په دغه نښته کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو لس عسکر وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو له پنځو دایمي غړو او جرمني سره خبرو ته تیار دی. د دغه تړون د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن نن په برکسل کې وویل ایراني مقامات د نومبر د میاشتې له لسمې وروسته په هر نیټه خبري پیلولای سي.
This morning I have had a letter delivered through the ambassador.
دا وای نن سهار د ایران د سفارت لخوا د سید جلیلی لیک را ورسید او په دغه لیک کې زموږ لخوا د تماسونو ستاینه کړې ده. دوی ویلي چې د نومبر له 10 وروسته خبرو ته تیار دي او غواړي چې د نیټه او ځای پر ټاکلو غور وسی. ایران و ای د دوی اتمی پروگرام د سولیزو اهدافو لرونکی دی. د ناتو تړون د پوځي کمیټې مشر په ګرجستان کې روان پوځي اصلاحات ستایلی دي او ویلي دي چې دا هیواد به په تړون کې شامل سي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي د ناتو تړون د پوځي کمیټې مشر نن په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې ګرجستان خپل پوځي قابلیتونه زیاتوي او په دې ډول د ناتو تړون سره خپل روابط لا غښتلي کوي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران او سوریه په لبنان کې د شخړې ورته په لمن وهلو تورن کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې سوزان رایس په وینا ایران او سوریه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په خلاف د حزب الله سخت دریځ او ته وسلې او نورې مرستې ورکوي. د قرغزستان په جنوب کې یوې محکمې نن 15 تنه ازبکان د یوه قرغزي پولیس او د هغه د ډرایور د وژلو په جرم په عمر قید محکوم کړل. په دغه مسله کې د لاس رودو په جرم څلور تنه نور هم په بند محکوم سوي دي، خو بېلابېلې مودې ورته ټاکل سوي دي او یو بل د روغتیايي معایناتو لپاره روغتون ته استول سوی دی. په قرسو کې د وژل سوي پولیس کورنۍ او هغو څارنوالانو چې له دغو کسانو یې د اتو تنو لپاره د عمر قید غوښتنه کړې وه د دې محکمې له پرېکړې مایوسي څرګنده کړې. سجدوبای په قرغزستان کې د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ په قومي شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل شول. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو په برکسل کې په خپله تازه غونډه کې د اتحادیې له بودیجې سره د تړلو اصولو د ټینګولو پریکړه وکړه. ډیپلوماتانو ویلي په غونډه کې همداراز د یونان په څیر په نورو اروپایي هیوادونو کې له اقتصادي بحرانونو سره د مبارزې لپاره په دایمي ډول د یوې اندازه پیسو د ذخیرې پر مسله باندې پریکړه وشوه. دا نوې وړاندیزونه د فرانسې او جرمني لخوا سوي او شاید د اتحادیې په نوې ټاکل سوي اصولو کې بدلون وغواړي، خو اروپایي اتحادیې رئیس هرمن وان رومپي ویلي چې د لیسبون په تړون کې د تغییر امکانات ډېر محدود دي.
دا
وایي دا د لیسبون د تړون د بیا بدلولو او یا په دې اړه د نویو بحثونو معنا نه لري. د بحرانونو سره د مبارزې د منظم میکانیزم درلودو په خاطر باید په لازمو شرایطو برابر سو. ډیپلوماتان وایي جرمني د هغو غړو هیوادونو د رایو ورکولو د حق د تعلیق وړاندیز هم وکړ چې د تړون د اصولو سرغړونه کوي، خو له دغه وړاندیز څخه ملاتړ نه دی سوی. په اندونیزیا کې د سونامي او د تازه فالسوي آتش فشان د قربانیانو شمیر په 400 ډیر شو اوشت. چارواکو ویلي دي چې سلها او تنه د سونامي له امله ورکتي. او د جنوبي کوریا مطبوعات وایي چې د شمالي کوریا عسکرو نن د دوی په خاوره کې اهداف په نقشه کړی وو. د جنوبي کوریا خبری آژانس یونیهاپ وایي د جنوبي کوریا عسکرو متقابلې ډزې کړې دي. په دې ارتباط د جنوبي کوریا د پوځي مقاماتو لخوا نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. خبرونه ختم شول.
تصید ازادی رادیو ماخمنه خبری مجله او رئیسات شپک بجه او ات دقیقی دی. بروان خبری مجله تا غورف شوی و مطالب و مهم تکی د ناتو عمومي مشي خبرداري ورکوي چې کدا افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د خوځو حقوق ټکنی شي، دوی او متحدان به د دغو خبرو لملاتړ لاس واخلي. د خوځو چارو وزارت مقامات څوي
چین ته دغه قانون او منل کیږي، نو دلته دا څرګنده ده چې زمونږ د حقوق په عمل باندې نیمي.
د استرالیا پاوز دا خبر تایید کړ چې یو شمیر افغان سیمهیزو وسلوالو ته روزنه ورکړي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د پریکړې تر عملي کېدو وروسته به څه پېښي؟ تفصیل په روانه خبری مجله کې اورئ. اروپایي ټولنه وایي ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه له نړیوالو سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې. نور موضوعات هم څېړو تر پای راسره اوسئ. د همدا د خبری مجلې لمړنۍ مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وویل د ناتو عمومي منشي نن وویل که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې کیږي، باید د ښځو حقونه تر پښو لاندې نشي. که چیرې دغه حقونه زیانمنېږي، ناتو او نور متحد هیوادونه به د دې پروګرام ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل له سالم احمد صالح څخه.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وویل دغه تړون په هغه صورت کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی وسی. د ښځو او امنیت په اړه جوړ شوې غونډې ته په خپله وینا کې رسموسن وویل افغان حکومت هڅه کوي له هغو طالبانو سره روغه وکړي چې دوی له جګړې لاس اخلي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه زما او نورو متحدانو دریځ ډیر څرګند دی، موږ به د هغې سیاسي معاملې ملاتړ ونه کړو چې له کبله یې د افغان ښځو هغه حقونه تر پښو لاندې کېږي چې په اساسي قانون کې درج شوي دي. رسموسن د سولې په عالي شورا کې د ښځو غړیتوب وستایه چې دوی هم وکولی سي د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. رسموسن وویل د افغانستان غوندې یوه محافظه کاره ټولنه کې د رښتینې پرمختګ یوه نښه ده. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله پلوشه شهید کاکړ وایي د شرایطو له بدلون سره په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي.
د افغانستان خزې بیداره دي، د افغانستان خزې د خپل د حقوقو نه دفاع کوي. دغه شورا کې زمونږ نمائندگان، زمونږ خزې، زمونږ هغه خزې دي چې زمونږ به نمائندګي وکړي، او لکه څنګه چې د ټول مشورتي جرګه کې دغه ټول مشورتي جرګه کې داسې خزې ونډه لرله. اول کې دا ځین چې ډېره سخته و چې دغه په ګروپونو ته په کمیټو کې د هغې خبره ته یا نظریاتو ته اثر کېږي، خو ورو ورو دغه سلسله تر اوسه پورې ادامه لري.
د سولې علي شورا اویا غړي لري چې اته یې ښځې دي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله دا هم وویل چې افغان ښځې اوس په سیاسي، اقتصادي او نورو ډګرونو کې فعال حضور لري. د سولې پالي شورا کې هم د دغو ښځو موجودیت کولی سي د خبرو اترو په جریان کې د ښځو د حقونو د زیانمنېدو مخه ونیسي.
اساسی قانون د منلو په صورت کې چې هغه کې په مساوي توګه باندې خدای ونارته حقوق ورکړ شوی دي، که چېرې ته دغه قانون او منل کیږي نو ته دا څرګنده ده چې زمونږ د حقوقو په عمل باندې وي، او ان شاء الله دغه نظریات او دغه لکه څنګه چې بین المللي ټولنې او ارګانونه او دا نظریات لري، مونږ هم دغه نظریاتو ملاتړ کوو.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې په خوای د ډنمارک د صدر اعظم په توګه وظیفه درلوده په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه سوي دي. زیات انجونی شونځي ته ځي، په پارلمان کې هم د دوی ونډه زیاته ده. زیات ښځې په سوداګریزو او نورو چارو بوخت دي، او دوی د پولیسو بلیکو ته هم ورجذبېږي. نموړي دا هم وویل چې اوس ښځو ته د روغتیا په برخه کې هم زیات کار شوی. د راسموسن په خبره دغه ټول مسایل څرګندوي چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ ګونه سیوی دي. خو د افغانستان لرلریو پروتو سیمو څخه رسیدلې راپورونه وایي چې د ښځو په ژوند کې خاص بدلون نه دی راغلی او زیاتې ستونزې لري.
وموریدل چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداري ورکوي چې دا تړون به یوازې په دې شرط د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د معاملې ملاتړ وکړي چې د افغان ښځو قانوني حقوق تر پښو لاندې نه شي. که داسې نه وي نو دا تړون او نور متحده هیوادونه باید د سولې د خبرو له ملاتړه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا له عربستان غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو دغه هیواد تروسه د افغانستان د سولې د عالي شورا وړاندیز ته چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي علنن څه نه دی ویلي. او یو شمیر سیاسي څېړونکي بیا وایي چې عربستان چې دوه کاله مخکې په مکه مکرمه کې له طالبانو سره د پټو خبرو کوربه و، داسې ښکاري چې د امریکا تر فشار لاندې به راشي، ځکه چې واشنگټن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پر ستراتیژۍ غور کوي. بل لور ته رویټرز اژانس بیا لیکي چې د یو شمیر سرچینو په وینا څرګندوي چې اوس د لومړي ځل لپاره ټولې مهمې خواوې که افغان حکومت د یقین دی، واشنگټن دی یا اسلام آباد، جدي غواړي چې روغه وشي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو ده. افغان دولت تیره اونۍ د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په خپل پریکړه پر تړلو په خپل پریکړه او مهالوش کې د یو څه تخفیف خبره وکړه، خو د لویدیزو اژانسونو په وینا به هم د روښانه نه ده چې د دې پریکړې له عملي کېدو وروسته به څه پیښیږي. رویټرز خبری آژانس د افغان ولسمشر لخوا د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو د پریکړې د علتونو او د چې د دې فیصلې اغیزه به څه وي یو مطلب خبر کړي. جزئیات له رضوان مراد اورو.
افغان حکومت وایي په دې هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو پریکړه د ولسمشر کرزي له هغه مهال ویش پورې مربوطه ده چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان قواو ته د امنیت ساتلو د چارو د سپارلو لپاره اعلان کړی ده. خود رویټرز خبری آژانس پوینا دا سخکاری چې موضوع لدی هم غټه ده. افغان ولسمشر لیوی مودی راهیسې پر امنیتی کمپنیو انتقادونه کوي او ټینګار کوي چې دا کمپنۍ په پراخ مالی فساد کې ښکېل دي او په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو سبب کیږي. پاین حال کې د متحده ایالاتو د سنا په یو رپورت کې ویل شوی چې د دغو خصوصي امنیتي کمپنیو له لارې میلیونونه ډالر هغو جنگ سالارانو ته رسیږي چې له طالبانو سره اړیکې لري او په وژنو او اختطاف کې لاس لري. خو ګڼ شمېر نور کتونکي او زیات عام خلک بیا په دې نظر دي چې د دغو کمپنیو د تړلو د پریکړې علت هغه میلیاردونه ډالر دي چې هغوی ته ورکول کیږي او بیا ډیره کمه برخه په افغانستان کې مصرفیږي. رویټرز اژانس وایي افغان دولت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې هیواد د وزارتونو له لارې پیسې ولګوي څو د اړتیا وړ برخو کې مصرف شي. خو مرستندویان ټینګار کوي چې د افغان حکومت په ادارو کې د موجوده فساد او ظرفیتونو د کموالي له امله زیاتې پیسې باید د نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شي. مرستندوی سازمانونه هم په افغانستان کې د مرستو د پیسو د لګښت پر څرنګوالي انتقاد لري. په دې برخه کې د آکسفام خیریه سازمان وایي د هغو پیسو نیمایي چې له افغانستان سره مرسته کیږي د بهرنیو کارکوونکو په تنخواګانو مصرفیږي. آکسفام وایي د افغان دولت په ځینو ادارو کې د بهرنیو مشاورینو تنخواګانې حتی 500,000 ډالرو ته رسیږي. رویټرز اژانس په دې اړه چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې څه پیښیږي لیکي، په کابل کې بهرنیو ډیپلوماټانو د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو په اړه د افغان حکومت له پریکړې سره ملاتړ څرګند کړی، خو د دې فیصلې د مهالویش او عملي کېدو په باب اندېښنه لري. رویټرز اژانس وایي سره له دې چې افغان حکومت وایي چې دغو کمپنیو ته به 2 میاشتې اضافي وخت ورکړي، خو بیا هم روښانه نه ده چې هغه سازمانونه به څه کوي چې د امنیت په برخه کې ټوله تکیه په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو لري. افغان ولسمشر وایي د دغو سازمانونو امنیت به افغان ځواکونو ته وسپاري، خو کتونکي باور لري چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې دا چارې ترسره کړي، ځکه دغه قوتونه په خپله پر نړیوالو ځواکونو اتکا لري. دا چې آیا مرستندوی سازمانونه د امنیتي کمپنیو پرته خپل مرستې او پروژې عملي کولی شي که څنګه، په دې اړه په افغانستان کې د غیر حکومتي موسسو د چارو د هماهنګۍ د ټولنې مرستیال هاشم مایار ازادي راډیو ته ویل
موسسې چې غیر دولتي غیر انتفاعي موسسې دي، دوی دغه نه استفاده نه کوي. امنیتي مسلحانه ګاردونه ځینې ځینې که کوي مګر ډېرې کمې دي، په سلنه کې ډېرې کمې راځي.
نوموړي ویل دوی د خپل مرستو او پروژو د امنیت لپاره د سیمو له مشرانو او خلکو ګټ اخلي او په دې برخه کې د ناچیز ستونزو سره مخامخ کیږي. بل پښتنه دا ده چې هغه زرګونه کسان چې دا مهال په دې کمپنیو کې کار کوي د هغوی برخلیک بچوي. رویټرز اژانس وایي افغان دولت وایي دغه کسان به د پولیسو او ملي اردو پولیسو کې وګماري، خو د دې کار منتقدین وایي د خصوصي امنیتي کمپنیو ګڼ شمېر کارکوونکي به دې تزلخنه کړي، ځکه چې هغوی د عادي افغان سرتیرو په مقایسه څو چنده زیاته تنخوا اخلي. د رویټرز اژانس په وینا د دغو کسانو ګوښه کول به هم مناسب نه وي، ځکه چې په هغې صورت کې به یو بله جدي ستونزه رامنځته شي.
د راپور مو واورید که د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا خصوصي امنیتي کمپنۍ په هیواد کې وټړل شي، نو د دې فیصلې اغیز به څه وي؟ هیله ده نوی چې ولسمشر حامد کرزی څه موده وړاندې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو امر وکړ او وی ویل چې دغه خصوصي امنیتي کمپنیو له امله په خارونو کې ناامنۍ رامنځته شوې دي. او تر یوې خبرتیا وروسته به دا رپورټ وایي چې د استرالیا پوځ تایید کړی ده چې یو شمېر افغان سیمه ییزو ملیشاو ته په خپل هیواد کې روزنه ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمن غګله ازادي رادیو او ری شپک بجه او 19 دقیقې دی په روانه خبرونه کې د تاجکستان په شمال کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د حکومت یو شمېر مخالفو وسروالو د وژل کېدو راپور لرو. لویدیز اژانسونه وایي د استرالیا پوځ په دې وروستیو کې یو شمېر سیمه ییزو ملیشو ته په دغه هیواد کې روزنه ورکړې ده. د استرالیا پوځ وایي د روزګان د یو سیمه ییز جنګ سالار دغو وسروالو ته د طالبانو پر ضد نړیوالو ځواکونو د نوې ستراتیژۍ پر اساس روزنه ورکړې ده. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس اژانس راپور اوروي.
د استرالیایي ځواکونو مشر ویلي شپږو تنو وسروالو چې د اورزګان ولایت د یو جنګ سالار متی الله خان کسان دي، تیره اونۍ د دې هیواد په پوځي اډو کې روزنه ترلاسه کړې څو د طالبانو پر ضد جګړه کې د استرالیایي ځواکونو ترڅنګ وجنګیږي. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا دغه وسروال په پټه استرالیا ته وړل شوی څو د دغه هیواد د خاصو ځواکونو سره یو ځای پوځي روزنه ترلاسه کړي. د استرالیا ځواکونو د مشر انګس هوستن په وینا د دغه وسلوالو روزنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د محلي ملیشو د جوړولو د ستراتیژي په لړ کې ترسره شوې ده. هوستن ویلي دغه وسلوال به په افغانستان کې د دوی د خاصو ځواکونو د راتلونکي ماموریت سره په ګډه ځای پر ځای شي. استرالیا دا محل په افغانستان کې چې د پاسه یو نیم زر سرتیری لري چې اکثره په اورزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. نوموړي ویلي کله چې موږ له دغو وسلوالو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه اخلو نو دا ضروری ده چې هغوی لازمه پوځي روزنه ترسره کړي. اسوشیټ پریس اژانس وایي امریکایي او ناټو ځواکونه اکثره محلي جنگ سالارانو ته پیسې ورکوي څو د هغوی له سیمو څخه د دوی کاروانونه بې له کوم خطره تیر شي. د استرالیا په پوهنتون کې د آسیا پیسیفیک د پوهنځي مشر پال مالی اسوشیټ پریس ته ویلي د وسلوالو د دغه مشر متی الله خان کړوړه تر پښتنې لاندې دي ځکه چې د نوموړي وسلوال له خلکو څخه په زور د پیسو په اخستو تورن دي. خو جنرال جیم مولن چې په 2015 کال کې په عراق کې د نړیوالو ځواکونو قومندانو اسوشیټ پریس ته ویلي دا رانه د څرګنده چې دغه وسلوال له طالبانو بدتر دي او کنه، خو که غواړي چې د بدو او ډیرو بدو ترمنځ تفکیک وکړي نو باید دا خطر ومني. دغه راز د استرالیا د تینګ ټانک څېړنیز مرکز مشر نیل جیمز وایي متی الله خان په اورزګان ولایت کې د حکومت له دایرې بهر تر ټولو ځواکمن سړی دی او د نوموړي په وینا دا جګړه ده او د جنگ په حالاتو کې باید کله کله په زړه پورې مصلحتونه ترسره شي.
دا ازادي رادیو دا د ازادي رادیو خبرونه او ټول هغه مطالب چې په دې خبرونو کې خبرې کی کول شي زمنګ په ویب پاڼه کې وګورئ او ویل ولې زمنګ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. په دې خبرونه کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر څرګندونه اوري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه کړي چې وایي ایران خبرو ته تمایل خوده. شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د سرو سیمو د زده کوونکو کلنۍ ازموینه به د لړم میاشتې په لسمه پیل کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې سږ کال به نږدې 1,60,000 تنه له دولسم ټولګیو څخه فارغ شي. مسؤول میوند د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونو د مسؤول محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې د دغو ازموینو په اړه جزئیات ځنې غوښتې دي.
طبیعي ده چې موږ د معارف د لایحې مطابق او د امتحانونو د مقررې سره سم هر کال تعلیمي کال کله چې نصاب تکمیلېږي کلنی امتحانونه لرو. دا هم سږ کال هماغه موعد باندې ترسره کیږي چې په لسم د عقرب زموږ د ابتدایي دورې امتحانونه شروع کیږي له اول سمستر شپږمه او خلاصېږي په شلم د عقرب. بیا له شلم د عقرب نه وروسته د عقرب تر پایه پورې زمنګ رخصتیانې دي چې البته په دې کې د دې ورځې راځي او بیا په اول د قوس د ثانوي دورې او متوسطه دورې امتحانونه شروع کیږي، یعنی لوام صنف تر دولسمه او دا ادامه پیدا کوي تر پنځلسم د قوس یا تر شلم قوس چې لږ نه وروسته بیا کلنۍ رخصتي شروع کیږي.
ننګ صاحب که دغه مرته وایي چې په دغو کلنۍ امتحانونو کې چې په دغو یو سیمو کې به شروع کیږي څه اندازه شاګردان پکې ګډون کوي؟
ټول د نظام د معارف البته په سړو او نهایت سړو سیمو کې چې زمونږ د معرف پنځه اتیا فیصده سیمه تشکیلوي د دې سیمو ټول شاګردان له اول صنف تر دولسمه ټول په دې امتحانو کې اشتراک کوي. موږ په افغانستان کې څه د پاسه اونی میلیونه شاګرد لرو چې دا ټول پکې اشتراک کوي او خصوصي مکاتب استثنا هغوی چې خپل نصاب درسي نصاب تکمیلېږي بیا امتحانونه اخلي. هغوی البته معمولا میاد معرف له نظام سره ځان عیار کړی دی تر ډېره حده او یا هم څه خپل تعلیمي کال غزوي چې دواړو کې خیر ده بیا دوی په خپل نوبت سره خپل امتحانونه تعقیبوي.
په دغه سیمو کې هغه تعلیمي نصاب پوره سوی دی نه دی پوره سوی او که یا ځینو ځایونو کې پاته هم دی چې تاسو ازموینې ته آمادګي یعنې په پوره ډول نیول شوی که ځینې سیمو به استثنا وي؟
تقریبا په ټولو سیمو کې زمونږ ثابت تعلیمي درسي نظام تکمیل سوی ده، هم د ابتدایي دورې لپاره چې هغوی البته لیک نظام خفیف ده یعنی پنځه مضمونه تر شپږ مضمونو پورې لري او د متوسطه او ثانوي دورې چې تر څوارلس مضمونو پورې لري هغه بیا نصاب اوږدي. خو سره له دې هم دغه نصاب معمولا داسې تنظیمیږي چې په عقرب کې خلاصېږي ځکه چې موږ معمولا تعلیمي کال د خود په پنځلسمه شروع کوو. یعنی
قدرمنو دوستانو تاسو د سړو سیمو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې په باب د پوهنې وزارت د خبرونو له مسؤل محمد آصف ننګ سره مرکه واورېده.
خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو ته تمایل ښودلې خو په دې اړه کومه نیټه نه ده ټاکلې. ځینې اروپایي ډیپلوماټان دا یو مثبت پرمختګ بولي. د کیټرین اشټون د څرګندونو زیات له سلیم محمد صالح څخه.
کاترین اشتون د بلجیم په مرکز برسلز کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په پیل کې خبر لرنه تول د ایران له لوري یو لیک ترلاسه کړی او د ایران له مذاکرات سره په تماس کې ده چې د خبرو اترو د ځای او وخت په اړه دوه اړخیزه موافقه رامنځته شي. ایران وروسته تر هغه په دې برخه کې خپل دریځ څرګندوي چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ په ایران د وروستیو قانوني بندیزونو د تصویب مسله یاده کړه. په دې توګه به د ایران د تیلو او ګازو کمپنۍ، دغه راز بانکونه او نور تاسیسات په نښه شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتون د امنیت شورا د دایمي غړو یا 15+1 هیوادونو په استازیتوب دغه خبرې کوي. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، امریکا، جرمني شامل دي. دروانی میاش په پیل کې میرمن اشتون د اتریش په مرکز وینا کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ چې باید د نومبر پر 15 پیل او تر 18 دوام وکړي. هغه وخت سید جلیلی د ځای او وخت پر مسلې موافقه ونه کړه، خو اشتون وویل موږ اوس له ایران سره په تماس کې یو چې د ځای او وخت په اړه خپله موافقه څرګنده کړي.
This morning I have had a letter delivered through the ambassador.
نن سهار مې د ایران د سفیر لالاري د ایران د مذاکرچی ډاکټر سید یو لیک ترلاسه کړ. دا چې له نوموړ سره په تماس کې هغه د دې کار ستاینه کړې. نوموړ تیارې شوولې چې د نومبر 13 وروسته به خبرې اترې وسی. د وخت او ځای په اړه تر دې نیټې وروسته پریکړه وسی.
د برسلز په دې سرمشریزه کې ډیپلوماټانو وویل په دغو خبرو اترو کې به اشتون او جلیلی مخامخ سره وغږیږي چې د 15+1 هیوادونو تخنیکي ماهرین او چارواکي به هم پکې وي. کاترین اشتون په دې برخه کې خوشمنی څرګنده کړه.
لنن سهار له ایرانی چارواکو سره په تماس کې یو. د امکان تر حده به ژر معلومات راکړي چې دا خبرې کله او چیرې وکړو.
ایران تل ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې شای ایران به له دغه پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده کوي. 15+1 هیوادونه غواړي چې په دغو خبرو اترو کې یوازې د ایران پر اټومي پروګرام تمرکز وکړي، خو ایران ټینګار کوي چې باید د سیمه ییز امنیت ثبات پر مسلې او د اسرایلو د اټومي پروګرام په اړه خبرې وسی. خو د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان وایي اشتون ټینګار کړی چې دغه غونډه باید تر ډیره د ایران پر اټومي پروګرام تمرکز وکړي.
د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه مو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر کاترین اشتون د څرګندونو مهم ټکي واوریدل. یو بل نړیوال موضوع د تاجکستان په شمال کې د اسفاره په سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر حکومت مخالفه وسلوال وژل شوې دي. د عملیات په داسې وخت کې شوې چې تاجک حکومت د مسلمانو افراطي وسلوالو پر ضد دغه هیواد په ختیځ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. د ازادي راډیو خبر څنګه راپور لري احمد شبری غټ ټکي وړاندې کوي.
د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې په اسفاره کې د درویو حکومت مخالفه وسلوالو د وژلو په اړه په سیمه کې د پولیسو یو مشر نعمت عالموف د ازادي راډیو تاجکی څنګ ته وویل تر عملیاتو مخکې د چهار رخت کلی له اوسیدونکو موږ وغوښتل چې ووځي. له دې سره وسلوالو پر کلشینکو فونو او لاسي بمونو برید وکړ چې له عملیې یو شمېر کورونه وسوسېدل.
تر اوسه د تورستانو درې جسد موږ راوړی دي. یو جسد مخارته د پیژندلو لپاره واستو. د دغو کسانو په اړه لا هم کره معلومات نه لرو.
عالموف زیاته کړه چې یو وسلوال تسلیم شوی دی او یو بل تښتېدلی دی، خو پولیس په دې باور دي چې لږ تر لږه یو وسلوال قرغیزای دی. د چهار رخ پیشې د ګاونډي قرغزستان د باتکین ولایت چارواکي دې ته هڅولی دي چې د تاجکستان پولي ته نږدې نور پوځیان ځای پر ځای کړي. د ازادي راډیو د قرغزي څانګې خبریال په باتکین کې وویل د یکشنبې په ورځ د تاجکستان له لوري ډزې اورېدل کېدې. اسفاره چې نږدې 1.5 لک نفوس لري په فرغانه کې موقعیت لري. دا سیمه د تاجکستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ ده. د دې سیمې خلک په دې ډېر مشهور دي چې ډېر مذهبي دي. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې په منځنۍ اسیا کې یوازینی رسمي اسلامي ګوند دی وایي په اسفاره کې لږ تر لږه 4.5 زره ثبت شوي غړي لري. تاجک چارواکي وایي دوی دې ته اندېښنه لري چې د اسفاره په استوګنو کې هغه اسلامي ډلې چې بندیز پرې لګېدلی دی نفوس کوي، خصوصا د ازبکستان اسلامي تحریک. د رواني میاشتې په پیل کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د اسفاره په لږ تر لږه 40 اوسیدونکو پسې پولیس ګرځي او پر دغو کسانو تور دی چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي. په وروستیو کلونو کې د اسفاره په لسګونو اوسیدونکو د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړیتوب په تور یا له دې ګوند سره د مرستې په تور نیول شوي دي. تیر کال پر یو شمیر پولیسو بریټ وشو او د پولیسو یو جګپوړی چارواکی په اسفره کې د خپل کور مخې ته وبشتل شو. د دغو بریډونو تور پر مسلمانو افراطي ډلو پورې شوی دی. یو شمیر سیمه ایز بیا حکومت تورنوي چې د افراطي ډلو په پلمه پر سوله غوښتونکو مسلمانانو فشار راولي.
ډیرو درنو دوستانو ته ساتي راډیو د دې سات خبری مجله له دې راپور سره پای ته رسی. خو دوهمه خبری مجله په همدې ځای پاتې ده. له تاسې او خپل تخنیکي همکار څخه مننه کوم چې تاسې خبری مجله واورېده او طاهر روشن را سره په خبرونه کې همکاري وکړه. خو زما همکار جاوید نعیمی څو شېبې وړاندې سټډیو ته راغله او راتلونکي وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما موندنه باشین. ما هم سلام عرض میکنم. 6:30 به وقت کابل شد. شما را حالا به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در 3 دقیقه که پیش رو داریم گزارش ها و خبرها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و اظهارات یک مقام روسی را در مورد شرکت نیروهای خاصی کشور در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در صدر گزارش ها داریم. پیش از آن در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که مقامات در تاجیکستان میگویند حداقل 3 تن از ملیشه ها در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. اتحادیه اروپا گفته است ایران آمادگی دارد هر زمان پس از 10 نوامبر با 6 قدرت بزرگ جهان مذاکره کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. مقیم نایب با شماست.
ناتو میگوید 20 شورشی در اثر آتش باری یک هلیکوپتر قوای آنها در جنوب افغانستان کشته شدند. رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر روسیه میگوید ایالات متحده و نیروهای خاص روسیه عملیات بی سابقه را بالای لابراتوارهای مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. ناتو میگوید 20 شورشی در اثر آتشباری یک هلیکوپتر قوای آنها در جنوب افغانستان کشته شدند. اعلامیه ناتو گفته است پیش از اینکه هلیکوپتر قوای ناتو آغاز به فایر متقابل نماید، یک گروه جنگجویان مسلح با سلاح دست داشته ایشان هلیکوپتر نیروهای ناتو را مورد تیراندازی قرار دادند. در اعلامیه ناتو آمده است که نیروهای پیاده 20 بم اسلحه و چندین وسایل نقلیه را نیز به دست آوردند. ناتو میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهند که در جریان عملیات روز پنجشنبه در ولسوالی اسپین بولده که ولایت قندهار کدام تلفات ملکی رخ نداده است. گزارش ها آکی از آنند که اخیراً شمار تلفات افراد ملکی در عملیات ناتو در افغانستان به 75% کاهش یافتند. رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر روسیه میگوید ایالات متحده و نیروهای خاص روسیه عملیات بی سابقه را بالای لابراتوارهای مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. سفارت ایالات متحده در مسکو تایید کرد که در این عملیات بر 4 لابراتوار در نزدیکی مرز پاکستان حمله صورت گرفته است و گفت که نیروهای افغان نیز در آن شامل بودند. اوایل امروز ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرال خدمات کنترل مواد مخدر روسیه گفت در عملیات روز پنجشنبه به ارزش $250,000 ایروین و مورفین از بین برده شده است. روسیه قاچاق مواد مخدر را به حیث تهدیدی به امنیت آن کشور بررسی می کند و متحد است که نیروهای ناتو و آمریکا را در مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کمک و حمایت کند. و منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها در صورت حمایت می کند که آنها به حقوق زنان در قانون اساسی احترام بگذارند. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو که در کنفرانس درباره زنان و امنیت در کوپنهاگن پایتخت دنمارک صحبت میکرد گفت حالا حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان تصریح یافته است و حق آنها قربانی این گونه معاملات نخواهد شد. منشی عمومی ناتو حضور زنان را در شورای عالی صلح افغانستان یک نشانه خوب خواند و گفت پیشرفت های در زمینه حقوق زنان در افغانستان به مشاهده میرسد. اتحادیه اروپا میگوید ایران آماده است هر زمان پس از دهم ماه نوامبر با 6 قدرت جهان مذاکره و گفتگو کند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز این مطلب را در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کرد. امروز صبح نامه ای را از سید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران از طریق سفیر آن کشور به دست آوردم که میگوید از تماس ها با او استقبال میکند و با آغاز گفتگو و مذاکره پس از 10 نوامبر رضایت نشان میدهد و میخواهد روی تعیین زمان و محل گفتگو موافقت کند. خانم اشتون این خبر را یک اقدام بزرگ و مهم خواند. کاترین اشتون در نامه پیش از این از سعید جلیلی دعوت کرده بود که به تاریخ 15 تا 17 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات میکنند. در تاجیکستان مقامات میگویند حداقل 3 تن از ملیشیا در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. با گفته مقامات تاجیکستان این افراد مربوط به یک گروه تروریستی بودند. حمله دیروز در این کشور در ولسوالی اسفره رخ داد. نعمت عالموف یک مامور محلی به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته که قبل از حمله پلیس بالای گروه های مسلح مردم از منطقه بیرون آورده شده بودند. با گفته عالموف حداقل یک تن از افراد ملیشه به پلیس تسلیم شد ولی یک تن دیگر آنها قادر به فرار گردید. یک محکمه در جنوب قرقیزستان 5 تن از ازبک تباران را به اتهام قتل یک پلیس قرقیزی و راننده آن در جریان خشونت‌های قومی در ماه جون به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه 4 تن دیگر آنها را به سال‌های مختلف از 4 تا 25 سال زندان محکوم کرده و متهم دهمی را جهت تحقیقات روانی معرفی نمود. در جریان خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزی‌ها در ماه جون امسال در شهرهای اوش و جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان بیشتر از 400 نفر کشته شدند. در ماه‌های آینده یک هلیکوپتر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین را از منزلش از عمه شهر کیف به دفتر کارش و از آنجا به منزلش انتقال خواهد داد. رئیس دفتر رئیس ریاست جمهوری اوکراین میگوید رئیس جمهور با این شیوه با ورود کاروانهای موترهایش از بندش سرکها در پایتخت جلوگیری میکند، زیرا پلیس هین ورود کاروان موترهای رئیس جمهور به جاده های پرازدحام کیف راه را میبندد. رئیس دفتر یانوکوویچ در مورد هزینه رفت و آمد رئیس جمهور به دفترش توسط هلیکوپتر از اظهار نظر خودداری کرد. پولند و روسیه امروز قرارداد انتقال گاز روسیه را تا سال 2022 میلادی امضا کردند. معاون صدر اعظم پولند این مطلب را پس از امضای قرارداد با همتای روسیه‌اش ایگور سیچین در وارسا پایتخت آن کشور بیان کرد. این موافقت نامه که پس از یک سال گفتگو نهایی شد باید به تصویب کمیسیون اروپا برسد. با عقد این قرارداد روسیه 10 میلیارد متر مکعب گاز را تا سال 2022 به پولند انتقال می‌دهد. ناتو میگوید در ظرف چند ماه آینده شمار نیروهایش را در کوسوو از 10,000 به 5,000 کاهش میدهد. اندرس فاگروس موسن منشی عمومی ناتو در یک اعلامیه گفت شرایط امنیتی در کوسوو رو به بهبود است که این موضوع نه تنها برای کوسوو بلکه برای منطقه نماینده یک علامت مثبت میباشد. منشی عمومی ناتو اضافه کرد نادها و ادارات محلی در کوسوو به طور روزافزون قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی می‌گردند. در اوایل امسال تعداد عساکر در ماموریت کوسوو از 15,000 به 10,000 کاهش یافت. و قوای مسلح کوریای جنوبی تایید کرد که نیروهای کوریای شمالی در امتداد سرحد دو کشور بر سربازان در داخل خاک کوریای جنوبی فایر کردند. گفته می شود این آتشباری در یک منطقه سرحدی 90 کیلومتر دورتر از سیول پایتخت کوریای جنوبی مورد تیراندازی صورت گرفته است. قوای مسلح کوریای جنوبی گفته است که آنها هم با فایر متقابل پرداختند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. یک مقام روسی میگوید قوای خاص امریکا و روسیه با تشریک مساعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان برای نخستین بار عملیات را در این کشور انجام دادند. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا در هفته آینده امتحان صنوف ابتدایی مکاتب کشور را آغاز کند. برای نخستین بار دختران افغان در یک مسابقه دوستانه فوتبال تیم دختران ناتو را 1-0 شکست دادند.
بسیار عالی بود. خوب دیگه تا حد توان متانستیم. 1-0.
در تازه ترین عملیات نیروهای تاجیکستان در شمال این کشور حداقل 3 تن از افراد مسلح کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. همچنان در این مجله خبری برخی پیام های شما را خواهیم خواند که از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین. اما قبل از آن گزارش ها را از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید قوای خاص آمریکایی و روسی با تشریک مساعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان برای نخستین بار عملیات را در این کشور انجام دادند. به گفته وی در این عملیات چندین لابراتوار مواد مخدر تخریب شده است. گفته می شود که نیروهای افغان نیز در این عملیات نقش داشتند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت در نزدیکی سرحد با پاکستان در این عملیات مشترک به ارزش 250 میلیون دلار هیروئین و مورفین از بین برده شده است. یک سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که قوای افغان نیز در این عملیات به هدف از بین بردن لابراتوارهای مواد مخدر سهم داشتند. این سخنگوی در یک ایمیل گفته است در این عملیات ظرفیت‌های تولید هیروئین به طور قابل ملاحظه از بین برده شدند و همچنین این عملیات نشان دهنده عزم و اراده افغان ها و متحدین برای برقراری ثبات در افغانستان است که آنها از قاچاق مواد مخدر آسیب می‌بینند. وی گفته است این یک عملیات بسیار مهم بود که اجرای آن به تنهایی توسط یک کشور ممکن نبود. آژانس خبری ریا نووستی روسیه از ویکتور ایوانوف نقل قول کرده که 3 لابراتوار تولید هیروئین و 1 لابراتوار تولید مورفین در این عملیات در مسیر قاچاق مواد مخدر در با پاکستان و از آنجا به جاهای دیگر از بین برده شدند که ارزش این کاروبار بالغ به 1 میلیارد دلار می شد. آژانس خبری آلمان گفته است در این عملیات 70 تن از قوای خاص روسیه سهم داشتند که از سوی وزارت داخله افغانستان حمایت می شدند. به نوشته این آژانس این عملیات شب پنجشنبه صورت گرفته که در آن از هلیکوپترها استفاده شده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان زمره بشری در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد این عملیات ابراز به اطلاعی کرد. آژانس خبری انترفاکس روسیه گفته است در این عملیات حدود 1000 کیلوگرم هیروئین، 156000 کیلوگرم مورفین و وسایل تکنیکی زیادی که از آن در تولید این مواد استفاده می‌شد از بین برده شده است. انترفاکس می‌نویسد ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه هفته گذشته سفر به واشنگتن داشت تا حمایت ایالات متحده را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان جلب کند. مسکو تعهد کرده است که در این مبارزه با قوای ناتو و آمریکایی همکاری می‌کند. گفته شده است که روسیه 222 تن از پلیس افغانستان را برای مبارزه با مواد مخدر آموزش می‌دهد. مقامات روسیه می‌گویند در سال 2009 30000 روس در اثر استفاده از هیروئین جان دادند و این مواد بوده است که از افغانستان قاچاق شده بود.
شنیدید که اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته است قوای خاص آمریکایی و روسی با تشریک مساعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان برای نخستین بار عملیات را در این کشور انجام دادند. این نخستین بار است که روسیه در چنین عملیات در افغانستان شرکت میکند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:43 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. منشی عمومی ناتو از نقش زنان در افغانستان حمایت کرده است و میگوید هر گونه معامله سیاسی در افغانستان باید حقوق زنان را مطرح کند و این را در نظر داشته باشد. از قادر حبیب باز هم بشنویم.
اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفت پیمان ناتو تنها در صورت از پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند که به حقوق زنان ارج گذاشته شود. راسموسن در کنفرانس زیر عنوان زن و امنیت گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا با طالبان مصالحه کند که از جنگ دست میکشند. سرمنشی ناتو علاوه کرد موقف آنها و سایر متحدین روشن است. به گفته وی آنها از معامله سیاسی حمایت نمیکنند که در اثر آن حقوق زنان افغان که در قانون اساسی این کشور درج است پامال شود. راسموسن از عضویت زنان در شورای عالی صلح قدردانی کرد تا آنها نیز بتوانند در گفتگوهای صلح سهم بگیرند. راسموسن گفت این کار در کشور محافظه‌کار مانند افغانستان نشانه پیشرفت است. در این حال پلوشه کاکر معین وزارت امور زنان افغانستان برای آزادی گفت با تغییر شرایط در افغانستان زمینه بهبود وضعیت زنان مساعد شده است. شورای عالی صلح 70 عضو دارد که 8 عضوان زنان هستند. معین وزارت وزارت امور زنان همچنین گفت در حال حاضر زنان افغان در سیاست، اقتصاد و سایر عرصه ها نقش فعال دارند. به گفته وی موجودیت زنان در شورای عالی صلح از آسیب رسیدن به حقوق زنان در جریان گفتگوهای صلح جلوگیری خواهد کرد. وی گفت گفتگوها با مخالفین مسلح دولت تنها در صورت پذیرش قانون اساسی توسط آنان صورت میگیرد که در این قانون به زنان و مردان حق مساوی داده شده است.
اساسی قانون در منلو په صورت کې چې هغه کې په مساوي توګه باندې خدایونر ته حقوق ورکړ شوی دی، چې ته دا قانون او منل کیږي نو ته دا څرګنده ده چې زمونږ د حقوقو عمل باندې وي.
سرمنشی ناتو نیز در جریان صحبت‌هایش ابراز داشت که پیشرفت‌های در بخش حقوق زنان در افغانستان به عمل آمده است. به گفته وی دختران به مکتب می‌روند، نقش زنان در پارلمان افغانستان بیشتر شده و تعداد زیادی از زنان در امور تجارت مصروف هستند و در صفوف پلیس نیز جذب می‌شوند.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا در هفته آینده امتحان صنوف ابتدایی مکاتب کشور را آغاز کند. محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نصاب تعلیمی امسال در مکاتب تکمیل شده و امتحانات مانند سالهای گذشته در وقت معین آن آغاز می شود. حمید پژمان در کابل با سخنگوی وزارت معارف افغانستان صحبت را انجام داده.
محترم محمد آصف ننگ، به نظر می رسد که وزارت معارف افغانستان تصمیم دارد تا امتحانات مناطق سرسیر کشور از تاریخ 10 عقرب آغاز بکنه. آیا این پروگرام هم سالی شماست یا امسال استثنان به خاطر سردی هوا اتر تصمیم اتخاذ شده؟
طبق لایحه تدریسی وزارت معارف و طبق لایحه امتحانات مدت تعیین شده برای آخر سال امی می باشد که در عقرب شروع میشه امتحانات و ما امسال عمل کردیم. طبق لایحه به تاریخ 2 عقرب امتحانات دوره ابتدایی شروع میشه از صنف اول الی صنف ششم.
بله.
و ادامه پیدا میکنه تا 20 عقرب. بعد از 20 عقرب ما رخصتی داریم که ایام عید هم است تا 30 عقرب و به 30 عقرب رخصتی ختم میشه و به اول قوس امتحانات شروع میشه از دوره ثانوی، یعنی از صنف 7 الی صنف 12 تا 15 و 20 قوس.
آقای ننگ، آیا در مکاتب مناطق سرسیر کشور برای عقص امتحان آمادگی گرفته شده؟ نصاب تعلیمی که برای امسال در نظر گرفته شد پوره شده؟
فعالیت مناطق سرسیر و نهایت سرسیر نصاب درسیشان تکمیل شده، بلکه بسیاری مناطق ما نصاب بیشتر تکمیل میکنن، بعد از او باز دراسات مومد دارن که او را هم ادامه پیدا میکنن. ما در دوره متوسطه و ثانویه که هنوز نصابش جدید مروج نشده، نصاب کنه یا نصاب قدیم یا نصاب موجود در ماهای عقرب، در آغاز عقرب تکمیل میشه که از ابتدایه که از او پیش از عقرب تکمیل میشه.
آقای ننگ، در رابطه با مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه چیگونه است؟ اینا امتحانات از اینا هم جز امتحانات وزارت معارف است که برنامه از طرف شما تعیین میشه؟
مکاتب خصوصی معمولا تا تکمیل نصابشان خاص به مواعید و پروگرام های معینی که دارن، البته نصابشان در بعضی از مختلف تر است، بازوا ادامه و عقصشان در یک موقع با نظام معارف هم میتونن و هم میتونن که ادامه بتن، بخاطر که یک عمل محمود است، یک پروگرام خوب است، یعنی درس فراگیری دوست هر قدر که زیاد باشه بهتر است. وزارت معارف هم در پلان داره سالهای تعلیمی بیشتر توسعه پیدا کنه و رخصتی ها کمتر شود و ساعتهای درس هم اضافه شود. به این ترتیب یعنی مکاتب 3 شیفته ما و 2 شیفته تبدیل شود، مکاتب 2 شیفته تا جایی که ممکن است به 1 شیفته تبدیل شود، تا به این ترتیب ما شاگرد برای بیشترین ساعت روز با خود داشته باشیم و در طول سال هم بیشترین روزهای شاگرد در پروگرام های تعلیمی باشه.
بله آقای ننگ، شما به یک موضوع خوب اشاره کردین. در گذشته ها وزارت معارف کورس های زمستانی یا در بعض مکاتب صنوف زمستانی را تشکیل می داد. همچنان توزیع کتب در زمستان آغاز می شد. امسال هم در برنامه دارین بعد از امتحان سالانه؟
دقیقا دارین و امسال ما کتاب معارف از صنف اول الی صنف 12 به تمامی نظام معارف توزیع کردیم و این کتاب ها تکمیل شده. انشالله که شاید بسیار بعد از وقتای زیاد اولین بار باشه که در نظام معارف کتاب قبل از آغاز سال جدید تعلیمی توزیع می شد.
محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
17مین نمایشگاه رسانه ها و خبرگزاری ها با شرکت ده ها نماینده کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از دو روز به این سو در تهران برگزار شده است، اما حضور رسانه های افغانی در این نمایشگاه کم رنگ بوده است. قرار است این نمایشگاه تا دهم ماه عقرب در تهران ادامه یابد. سید احسان در این مورد از ایران گزارش میدهد.
دکتر محمد جواد آقاجری، مدیر کل رسانه های خارجی در تهران، در مورد گشایش نمایشگاه بین المللی رسانه ها و خبرگزاری ها برادی آزادی گفت:
امسال ما شاهد حضور 175 رسانه خارجی از 50 کشور هست. کشورهایی همچون افغانستان، کشورهایی همچون لبنان، تاجیکستان، پاکستان، سوریه، تعداد زیادی از خبرگزاری ها و مطبوعاتشون حضور پیدا کردن و هدف از برگزاری این جشنواره تعامل رسانه های خارجی ما با رسانه های داخلی به نوعی که بتونیم چارچوبی رو تهیه بکنیم که با این رسانه های خارجی ضمن آشنایی با فضای مطبوعاتی کشور ایران بتوانند با همدیگه هم مراوده و تعامل داشته باشند.
تعدادی از ژورنالیستان افغانی دعوت شده از رسانه های کابل نیز دیدگاه هایشان را روی برخی از زوایای این نمایشگاه از جمله کمرنگ بودن حضور رسانه های افغانی در نمایشگاه یاد شده متمرکز نموده و چنین اظهاراتی دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید رضا ادیب هستم، مدیر مسئول تلویزیون نورین. مجموعا برگزاری نمایشگاه هدف خوبی بود، جهت تبادل تجربیات، اما متاسفانه به نمایندگی از رسانه های افغانستان فقط دو رسانه در اینجا اشتراک کرده بودند. انتظار می رفت که شمار بیشتری از رسانه ها در اینجا اشتراک بکنند. به عنوان مثال ما حداقل 8 تلویزیون داریم و فالق و صدها نشریه که در قالب روزنامه ها و ماهنامه ها و هفتنامه ها در اینجا فعالیت میکنند. اینها میتونستند انتقال دهنده فرهنگ افغانستان به جمهوری اسلامی ایران باشند.
زیاد دانش هستم، سردبیر هفتنامه کرامت. اما بعضی کاسه هایی در رابطه با غرفه افغانستان وجود دارن، مثلا اینجا غرفه که در نظر گرفتم سو کوچیکه.
نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار. امید من است که سال آینده اگر نمایشگاه به سطح بین‌المللی برگزار میشه رسانه های بیشتری اینجا حضور داشته باشند.
من آجی نوری هستم، خبرنگار روزنامه ماندگار در کابل. من تنها زن روزنامه‌نگار افغان هستم که با این تیم اومدم.
با این تیم چند نفره بودن؟
12 نفره بودن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود، می‌خواستم ببینم رسانه های کشورهای دیگه درباره زنا چگونه مطالب دارن، مطالبشون چگونه هست. برای من تجربه نبود، مثلا مال ایران. مثلا حضور زنا شاید در مسائل سیاست خیلی کم بود، کم رنگ بود. مثلا مسائل اجتماعی فرهنگیشون خیلی زیاد، ولی مسائل سیاسی خیلی کم در رسانه‌های ایران.
البته آقای آقاجری، مدیر کل رسانه‌های خارجی در تهران، هم کمرنگ بودن رسانه های افغانی در نمایشگاه بین المللی تهران را تایید نموده و دلیل آن را این گونه بیان میکند:
در حال حاضر این دعوت به صورت مستقیم صورت نمیگیره، بلکه ما به مراکز فرهنگیمون، بلکه به سفارتمون در واقع داده میشه و از اون طریق یه سری اطلاع رسانی صورت میگیره که انشاءالله بتونیم در سال آینده تعداد رسانه های افغانی از اینی که هست بیشتر باشه.
قرار است نمایشگاه بین المللی رسانه ها و خبرگزاری ها که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است تا دهم ماه میزان جاری در تهران ادامه یابد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
در این اواخر ناامنی ها به شمال افغانستان گسترش یافته و گفته می شود که شورشیان از مناطق قبایلی پاکستان در این مورد دخیلند. با افزایش این ناامنی ها، تاجیکستان که سرحد مشترک با افغانستان دارد شاهد فعالیت های شورشیان بوده است. در تازه ترین عملیات نیروهای تاجیک در شمال این کشور حداقل 3 تن از افراد مسلح کشته شدند. در این حال عملیات نظامی علیه افراد مسلح تندرو در شرق این کشور نیز ادامه دارد. فشرده از گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد قادر حبیب پیشکش می کنند.
مقامات در تاجیکستان میگویند حداقل 3 تن از تندروان مسلح دیروز در جریان یک عملیات پلیس علیه یک گروه از توریستان کشته شدند. نعمت اولیموف، مسئول اداری قریه چاروخ، گفته است پیش از عملیات پلیس ساکنان قریه تخلیه شده بودند. وی گفت افراد مسلح با کلاشینکوف ها و ماشیندارها آتشباری و بم های دستی پرتاب می کردند. اولیموف گفت در جریان درگیری چندین خانه در این قریه آتش گرفت.
علاقه 3 جسد در همینجا مرده تروریست پیدا شده. دو تا جسد های معاین کرده و یک نگرفتن، یک جسد و یک علاقه گرفته و توضع کرده و مرکز سی کردن برای تشخیص معاین کردن. معلوماتی که حاضر ما داریم اینجا و اینقدر رفشده نیست.
اولیموف گفت حداقل یک مرد مسلح به پلیس تسلیم شد و یک تن دیگر موفق به فرار شد. به گفته وی یکی از این مردان مسلح از قرقیزستان بود. این واقعه در چارخ موجب آن شده است تا مقامات در ولایت همجوار باکتین قرقیزستان تدابیر امنیتی را با افزایش سربازان در نزدیکی سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان تشدید کنند. جانش حیدروف خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی در ولایت باکتین قرقیزستان میگوید صدای مبادله آتش میان افراد مسلح و سربازان در تاجیکستان برای چندین ساعت در این سوی سرحد شنیده میشد. خبرنگار ما از افزایش حضور نظامی و پلیس در باکتین نیز گزارش میدهد. اسفره ولسوالی است با 130 هزار نفوس و در وادی نارام فرغانه در نقطه تقاطع سرحدات میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان موقعیت دارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یگانه حزب اسلامی ثبت شده در آسیای مرکزی، میگوید 4500 عضو ثبت شده در اسفره دارد که به طور قابل ملاحظه یک رقم بلند در تناسب با سایر ولایات این کشور میباشد. البته مقامات در تاجیکستان میگویند آنها از افزایش حمایت مردم از احزابی که فعالیتشان ممنوع است نگران هستند، به خصوص نهضت اسلامی ازبکستان. در اوایل ماه جاری وزیر داخله تاجیکستان اعلام کرد که حداقل 40 تن از ساکنان اسفره به خاطر وابستگی با نهضت اسلامی ازبکستان و سایر گروه‌های تندرو که فعالیتشان ممنوع میباشد مورد تعقیب قرار دارند. طی سال‌های اخیر 10 تن از ساکنان اسفره به اتهام عضویت در نهضت اسلامی ازبکستان و یا همکاری با آن بازداشت شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برای نخستین بار دختران افغان در یک مسابقه دوستانه فوتبال تیم دختران ناتو را یک مقابل صفر شکست دادند. در این مسابقه که در کلوب سپورتی اردو برگزار شده بود، تعداد زیاد از علاقمندان ورزش فوتبال و شهریان کابل برای تماشای مسابقه حضور یافته بودند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
این صدای خوشی و تشویق هواداران تیم ملی دختران افغانستان است که این تیم توانست در دقیقه 20 میدان اول نخستین گل را به ثمر برساند. نخستین مسابقه دوستانه فوتبال میان تیم دختران نظامی ناتو با تیم ملی دختران افغانستان که بعد از ظهر روز جمعه در میدانهای کلب سپورتی اردو صورت گرفت با نتیجه 1-0 به نفع تیم ملی دختران افغانستان به پایان رسید. خالده پوپل مسئول کمیته بانوان فوتبال افغانستان و یک تن از بازیکنان این تیم در مورد مسابقه امروزی چنین گفت:
مسابقه امروز ما مسابقه دوستانه است بین دخترای نظامی ناتو. این مسابقه بسیار زیاد بر ما رول داره، بسیار زیاد به ما مهم است، به خاطر که از طریق مسابقه ما اول میتونیم به کسایی که در داخل افغانستان میخوایم برشون بگوییم که ما از جنگ خسته شدیم. فقط این مسابقه هدف گرفتن این مسابقه میشه که ما برشون میگیم که ما صلح میخوایم، دیگه جنگ نمیخوایم. و کسایی که در خارج هم است ما میخوایم بگوییم که افغانستان دوستی میخواد، صلح میخواد، دیگه جنگ نمیخواد. ما 22 کلاب از اوناس داریم که سالانا چی گرفته میشه، مسابقه گرفته میشه بین این کلاب ها، با از این کلاب ها بهترین بازیکناش انتخاب میشه.
تیم ملی فوتبال افغانستان که چند سال محدود از تشکیل آن نمیگذرد، تا کنون در مسابقات متعدد دوستانه در آلمان، پاکستان، اردن و سایر کشورها شرکت کرده است، ولی این تیم همکنون مصروف آمادگی برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا است که قرار است در ماه دسامبر در بنگلادش برگزار گردد. اعضای تیم فوتبال دختران افغان میگویند با آنکه از مسابقات رسمی فوتبال تجربه کافی ندارند، ولی ابراز امیدواری میکنند که در مسابقات جنوب آسیا با نتایج خوبی به کشور برگردند. همایون کارگر یک تن از پیشکسوتان فوتبال افغانستان که مکنون ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان است، در مورد ترکیب تیم ملی دختران افغان گفت:
تیم ملی دخترای فدراسیون فوتبال افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جنوب آسیا که اولین بار است مسابقات دخترها در جنوب آسیا دایر می‌گردد و تیم افغانستان هم شامل از این مسابقات است. ما برنامه‌ای که از طرف آیساف و یک کمپانی اومل که امروز شما می‌بینید اینجا برگزار شده به خاطر رشد و انکشاف خود فوتبال دخترها، ایجاد هم چه مسابقات برای انکشاف و رشد و بلند رفتن سطح تکنیک تیم ملی دخترای ما بسیار موثر است.
تیم ملی دختران افغانستان از ترکیب 20 تیم فوتبال افغانستان در جریان راندازی مسابقات به صورت منتخب تشکیل گردیده است. حاجره یک تن از اعضای تیم فوتبال افغانستان در پایان مسابقه امروز پس از موفقیت در برابر تیم دختران نظامی ناتو احساساتش را چنین بیان کرد:
ما
بسیار عالی بود.
خوب بازی کردین؟
خوب دیگه تا حد توان متونستیم. 1-0.
تیم عارف چطور بود؟ خوب بود؟
خوب بودن. دشوتا اینا خوب بودن. تاکتیک اینا نداشتن. مطمئنا هر کی برنده‌اش با قیتر است دیگه. هر اتحاد اینا که باشه مطمئنا در هر جایی پیروز میشه. میبینیم که قدر کار اینا میکنه مطمئنا که به فدراسیونای کشورهای بزرگتری میرسیم.
اعضای تیم ملی دختران افغان میگویند با وجود دشواری هایی که در این کشور در مقابل ورزش آنها وجود دارد، آنها همچنان با علاقه و تمرینات و مسابقات می پردازند و تمام دشواری ها را تحمل می کنند.
از برگزاری نخستین مسابقه فوتبال دختران افغان با تیم دختران ناتو شنیدید که 1-0 در مسابقه امروز غالب شدند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. از همراهیتون در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات مادر میل لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. بعد از این نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج نشر خواهد شد. اوقات خوش برایتون خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.